السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 1 بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې هفتوار پروګرام هارون باچا هنري غړی لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له مجید بابره.
شمالی وزیرستان کې د اوتمنځي قبیلو لخر لتیرو پیندوره دراهیتی تحصیل شوی تراتول شوی او چې چا د پرلت پر مهال د دوی د پریکړو خلاف ورزی کړي له هغه یې جرمانی اخلي. په داسې حال کې چې پاکستان کې د بارانونو نوې لړۍ روانه ده، د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی لاره تړلې پرته ده. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د روس په واک کې د اوکراین په کرایمیا سیمه کې لږ تر لږه 14 شوې دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دمنه پر ضد د اوتمنځي قبیلو احتجاج دوام لري. د پرلتوالو مشران وایي چې د اوتمنځي قبیلو لخر له تیرو 15 راهیسي تحصیل شوی ته راټول شوی او چې چا د پرلت پر مهال د دوی د پریکړو خلاف ورزي کړي له هغوی جرمانی اخلي. دوی زیاتوي چې له شمالي وزیرستان د اسمبلۍ غړي او صوبایي وزیر اقبال وزیر ته خبر کړی چې په خبري غونډه کې د اوتمنځي پرلت خلاف ورزي کړي او جرمانه به ترې اخلي. بلخوا اقبال وزیر وایي چې د پرلت خلاف نه ده کړی او پریس کانفرنس دی یو سیاسي ګوند پر ضد کړی دی. په دغه اړه پرون د اګست 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت یو منتظم احمد الدین ویل چې د چانه د ذاتی بغوس پر اساس جرمانی نه اخلي، بلکې مرام یې په خلکو کې یو والی راوستل دي. نوموړي زیاته کړه
د اتمنځای او د اتمنځای لشکر د چا بې عزته کول مقصد نه دی او د چا د کیری ډنګولي مقصد نه دی، نه د چانه د نوغې وخستل، بلکې د میز مقصد د وزیرستان تحفظ کړل دي، د وزیرستان ته امنیت راوړل دي، هغه ژغړل دي او د هغه ژغړل لپاره میز د خپل یکه مضبوطوي.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو مشال لیلو ته ویلي چې د پرلتوالو سره یې خبرې کړې او د امنیت لپاره یې سنجیده ګامونه پیل کړي، خو چا له اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او له خلکو جرمانی واخلي. د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د امریکا د پوز د مرکزی کمانډ د مشر جنرل مایکل کوریلا سره لیدلی او ورسره په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. د پوز د اماډیکو د ادارې آی ایس پی آر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا ملاقات پرون د اگست 14 په پینډا کې د پوز په مرکز کې ترسره شو. د بیان تر مخه په دې لیدنه کې دواړو خپل چارو او دفاعي او امنیتي چارو او ځانګړي توګه دواړو پوزونو ترمنځ د همکارۍ په موضوع خبرې وشوې. د دواړو پوزي مشرانو د ملاقات نه ورستو د پلاو په کچه هم یو غونډه وشوه چې په ترڅ کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان پوسټ په هڅو خبرې وشوې. خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلۍ په 1400 د زمینی انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د اسنادو د جاج اخیستو عمل سرته رسیدلی دی. په دغه اړه پرون د اګست 14 مشال لیرو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وویل چې دا انتخابات به په پیښور، مردان، چارسدی او کرمه کې ترسره کیږي او د دې لپاره د دوو کاندیدانو نه بغیر د ټولو کاندیدانو اسناد منظور شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د کاندیدانو ته به د اګست په 9 انتخاباتي نښې ورکول کیږي او دې سره به د کاندیدانو حتمی فهرستونه هم جاری کیږي. د الیکشن کمیشن په وینا د سلور وړو حلقو لپاره د تحریک انصاف د مشر عمران خان اسناد منظور شوی دي. نو موړی با په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د غلام احمد بلور او چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان سره مقابله کیږي. الیکشن کمیشن وایي چې دا انتخابات به د سپتمبر په 15 نیټه ترسره کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان کې د بارانونو نوې لړۍ روانه ده، د کوټې او کراچۍ ترمنځ لویه لاره تړلې پرته ده. د چارواکو په وینا بارانونو او سیلابونو د بلوچستان په ژوب، شین، قلعه عبدالله، لسبیلا او خوشا سیمو کې په لسګونو کورونه ړنګ کړي او د اتال او لسبیلی ترمنځ ځمکنۍ رابطه پرې شوې ده. د پاکستان د پوځ د اماډیکو د ادارې پرون اګست 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په لسبیلا او نصیر آباد کې د خلکو د ژغورلو لړۍ پیل کړې ده. بلخوا د بلوچستان حکومت وفاقي حکومت ته خواست کړی دی چې په صوبه کې د سیلابونو نه د اورېدلي تاوانونو پوره کولو او ځپل شوو خلکو د بیا آبادۍ لپاره ورته 80 روپۍ ورکړي. په دغه اړه د بلوچستان اسمبلۍ یو قرارداد هم منظور کړی دی. او ورسته خبر دا چې د سیمایزو سرچینو په وینا د روس په واکې د اوکراین په کرایمیا سیمه کې د سیواستوپول لبندري خار بهر د بیلبیک پوزی هوایي ډګر ته سیرما لکتر لګه سلور چاودنې شوې دي. د روس لخوا مسلط شوې د سیواستوپول مدیر میخایل روزو زیاف د اګست په 13 وخت په ټلګرام کې لیکلي چې د الوتکو ضد دفاعي نظام یو اوکراینی بې پیلټ الوتکه ویشتې ده. هغه زیاته کړه چې چاودنو هیڅ زیان نه دی اړولی. هم په دغه ورځ د کرایمیا خار په کرچ سیمه کې یو روسی چارواکی ویلی چې هلته د الوتکو ضد دفاعي نظام فعال کړل شوی دی. کرچ د کرایمیا په ختیځه سنډه کې پرته سیمه ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام هارون باچا هنری کړي. د دې اونۍ هارون باچا هنری غړی پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د موسیقي ترڅنګ په نورو هنرونو د بندیز په موضوع خبرو او د افغان هنرمندانو سندرو ته ځانګړې شوې ده. دا خبرونه هارون باچا د اگست په 15 په ژوندۍ بڼه کړې وه. دا وخت یې تکرار در اورو.
دا مشال ریډیو د هارون باچا هنری غړی په دې ځانګړي خبرونه کې اوریدونکو حمزه هارون باچا درته سلامونه وایم. دا ژوندۍ خبرونه مو درته پر کابل یا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت راوړی. دا ځکه چې د 2021 زیږدیز کال د اگست له 15 راهیسې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په هغه هیواد کې د موسیقارانو او سندرغاړو ترڅنګ د نورو ښکلو هنرونو هنرمندان ځانونه خوندي نه احساسوي. همدا لامل دی چې د پام وړ شمېر افغان هنرمندان دا مهال افغانستانه وتلی دي. هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، لدې هیواد د وتلو د لارو چارو په لټه کې دي. مونږ د خبرونې تاغ ځوان او نومیالي افغان هنرمندان ملمانه کړی دي چې دا مهال په نورو هیوادونو کې له نوي سره د ژوند د هنر پیلولو په هڅو بوخت دي. لدوی به اورو چې د کابل سکوت د دوی او پټوله کې د سیمې پر موسیقي او فرهنګ څه اغیزې کړي دي. پخپرونه کې به د سندرغاړو ګودر ځاځي، میر خان او امجد شاهزاد د خبرو سندرو ترڅنګ د یو پیژندلي افغان انزورګر اقبال ترناک تاثرات او د دوو پښتنو پوهانو افراسیاب خټک او عبدالغفور لیوال څرګندونې هم واوري. د خبرونه په پیل کې بلاړ شو ګودر ځاځي ته. د افغانستان یو ځوان او پیژندلي سندرغاړی دی. ځاځي د وخت په اسلام آباد کې دی. په ټلیفون را سره د ګذر جان خبرونه ته خراغ لیو مننه چې را سره ملګری شو.
بجا صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقې ټولو او ردونکو ته سلامونه مینا او ډیرو ته هم د خپل هیوادوالو ته د تسلیت او د شریکې احساس لرم او دوی ته د دې ورځې تسلیت په دې وایم چې مونږ ډیر څه ترلاسه ورکړو.
اباد اوسی مونږ خو دغه خبرې به کوو. خو اول به زه غواړم چې تاسو ته مبارکي درکم. ستاسو سندره هم نن د خبره کړه، ډېره ښکلې سندره جوړه کړې ده، ډېره خواري پېښه ده. پته لګی چې یو څوک واوري اخ وطن وطن داسې دی کنه، داسې نومې ده.
بالکل
نو دا اول دا نن ورځ دی بیا څنګه غوره کړه چې دغه سندره خپل مینوالو ته او د هیواد خلکو ته وړاندې کړي.
کور ودان راشه صاحب دا سندره اصل کې مخکې د ویډیو نه زده ویډیو په چارو بوخت وم چې دا د ملګری د واتس اپ څخه اډیو یې لیک شو. لا به ډیر خلک ته ورسېده خو کنټرول نشو. زما ورته همدغه ورځ د نن ورځ ورته پلان و چې دا ویډیو لدیم ښه جوړ شي. او په دغه ورځ چې مونږ مخکې څنګه وې د نورو شیانو ترڅنګ هنر موبایل او وطن کې موبایل دا چې له وطنه ووتلو او هلته مو عجیب تجربې. نو دا د وطن درد یو مشترک درد فکر مې وکړو چې راځه چې یوه چیغه باید وباسي. نو بس په دې سندره راغلم، نن مې ریلیز کړه په همدې مناسبت.
نو دغه سندره شعر او کمپوز اډیو ویډیو چاره په دغه اړه هم لن معلومات راکې.
د دې سندرې کمپوزیشن چې دا ما سرزمین من چې یو ترکش کمپوزیشن دی، هغه په فارسی باندې هغه سندره ډېره مخکې شوې ده او په دې سقوط سره سم دا سندره ډېره وزل ده، نو ما وغوښتل چې په پښتو ورژن هم دغسې جوړ شي. شاعري ما خپله ورته کړې، فقط یو دوه بیته چې د عدالت ربه دا لوبه خورانه کې، دغه دوه بیتونه د اجمل خټک صاحب دي، نور شاعری ما ورته برابر کړی. موسیقي هم دلته په اسلام آباد کې شوې او ویډیو هم د ډېرو خواوو پکې ښکېل وي. لنډ معلومات دا دي، خو له بده مرغه چې مخکې له ویډیو نه دا لیک شو، هغه ګیله نه کوم له خلکو، خو ځکه خلکو ته ورسېده بس ماته دا مهمه ده.
سمه ده، نو داسې کوو چې نورې خبرې بیا هله کوو چې اول دا سندره چون خبرې پیوش وي اوریدونکي به هم یو څه لیواله شي چې دا څنګه سندره. او زه ته بیا وایم زما ډېره خوښه شوه، تاسو ډېر کمپوز په خپل دومره خوږ دی چې تا په دغه شعرونه او ټکی ډېر صحیح راوستي دي او ارینجمنټ ډېر ښه شوی دی. بیا چا په ویډیو په یوټیوب وکته دا هغې به زه باوري یم چې ویډیو به هم خوښه شي. دا آڈیو سندره دی زمونږ د مشال آڈیو رودونکو ته ورو تر سره اوسه بیان ور خبرې کو.
صحیح کور مودن
ہے دیو
اوردن کو دا مشال ریڈیو دا هارون باچا هنری گړای دا ځانګړي خبرونه دا تاسو پکې دا ګودر ځازی دا نوی سندره چې هم نن یې خبره کړې ده دا مو ووري دا نوم یې وتور کړې ده اخ وطن وطن ګودر جان سره له اسلام آباد دا ټلیفون په لیکه ده او موږ دا نن یې خبرونه هم د افغان هنرمندانو سندرغاړو چې له وطن دا وخت د باندې دي له دوی سره خبرو د سندرو ته ځانګړي کړې ده نو ګودر جان ته بیا د افغانستان کله ووتل دا وخت په اسلام آباد کې خو طالبان چې کله په واک کې راغلل دغه د همدارز وا تیر کال د اگست 15 وا نو ته خو لکه چې په کابل کې وینو څو شو بیا هغه صحنې هغه وختونه په تاسو څنګه تیر شو یا داسې کم جدي خطر و چې تا غوښتل چې بس څومره زور چې کېدی شي له هېواده ووځي
بالکل اصلا زیاده ولی یو ډیر سخت جرأت واړی چې سړی ټولې صحنې کیسای وکړي او خبرونه او سلام هم دمر نه خو په مجموع کې زه خپل شخصا لومړی ورځ کې د هماغه ذهنیت په اساس چې مخکې مدرلود چې طالب بدل شوی هماغه ذهنیت یو څه ډاډ راکوه چې یاره دا پخوانی د شپږ نویم کال طالب نه دی بدل شوی خیر سیاست دی او افغانستان کې تاریخ سړی ولولي همیشه حکومتونه دغسې بدل شوي دي خو ډېر مطمئن وم ما داسې به نه لکه ځکه ذهنیت جوړ وم مګم د وخت په تېرېدو وبلیدل چې د موسیقي آلات مات شول موسیقي بنده شوه او زما په شان نور ځوانان چې څېرې اشناوي خلکو ته دوی له کوره نشو وتلی او چې وبه وتل پر یو رقم نه یو رقم ځورې بل داسې یو انسجام نه و د دوی ترمنځ چې یوه خبرې وي ما یوه کیسه وي هر سړی په خپل فرمایش په خپل زړه باندې هر څه کول په خار کې زه خپله شخصا له کوره ډېر نه وتم او یو څه چې ما تر اوسه په دې عقده نه دي ویلي او نن یې وایم هغه دا چې څلور ساعته زه د دوی په بند کې وم او د خپل موټر راښکته کړم څلور ساعته زه یو رواني ډېر بد وضعیت کې او اصلا پوهېدم نه چې د زما ګناه څه ده ځکه زما دوه درې پروفایل وو هم موسیقي هم چې ما کار کوه هم ازادي راډیو سره کار دا ټول مې ذهن ته راتلل چې دا خلک بالاخره کوي څه اخر هم دا شول چې د یو ځورونې وروسته یو لیک را باندې امضا کړ چې ته به دا فعالیتونه نه کوې بس خلاص نو هغه نه بعد زه بېخي ډېر وډار شوم بس بیا د پاسپورت مشکل وو پاسپورټونه بند وو پاسپورټونه نه راکول دا خپله کیسه درته کوم نو په جنوري میاشت کې وتوانتم چې له کابل راووسم
خو ګودر جان دوی خدا سه تاسو ته زیات معلومات وی دا سه کم د عمومي بندیز پر هنر یا په موسیقي د عمومي بندیز کوم اعلان خو نه دی خبر کړی واځي دغه چې کوم وزارت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه دا ویلو چې ربنګ با زور زیاتې نه کوو او د ارشاد او تبلیغ لاره به خلق دې ته هڅو چې له هنر لري وو سی یا موسیقي اونکي یا سندره و نه وري کنه دا سه کم عمومي دوی بندیز لګولې ده کوم اعلان خپور شوی ده
دوی دوی یو نړیوال ته چوي یو چې خپل دوی کې دا دواړه ډېر سره فرق لري زه نه غواړم دا سړی سیاسي شیا پاتې هنر له لحاظ وایم چې تاسو به ورته وی چې خلکو په ودونو ورغلل ودونو کې خلک یو وژل به موسیقي په سر
خدای دغه پیخې زه په ځای شوی دی رپورت شوی هم دی په سوشل میډیا کې هم راغلی دی خدای بیا د طالبان مشران وای چې دا بس ځنې طالبان دی په خپل سری توګه دا کارونه کړی دي کنه دا زمونږ غنې دا یو عمومي پالیسی نه ده
او بل د دا یعنی چا جرأت نشو کولای موسیقي وکړي چاته وکړي ولی وکړي او همدا اوس په زورګونه هنرمندان ناست دي په کابل کې په ټول افغانستان کې څوک یو شی خرڅي څوک بل شی خرڅي یعنی داسې وضعیت کې دي چې اصلا نسلار نه لري بل دا ټولنه هم داسې جوړه ده چې هنرمند اوس خدا دغه د نظام دغه شو چې هنرمند غیر خپل هنر بل شی وکړي
هغه هنرمندان ګودر جان چې له افغانستانه دا مهال وتلی دي قسم مغه د کیک شمیر خو به ګرانی چې موږ ته وای خو یو اندازه راتویل شي چې څومره شمیر هنرمندان دې ته اړشي وي چې له افغانستانه ووځي
دقیق به ونه شم ویلې خو دا هنرمندان کا په څو کټګوري تقسیم کو یو هغه دي چې ماتره چې ریوین دا وای فکر کوم چې نه 100% به وتلی او یو بل ډول هنرمندان چې دوی د کلونو کلونو د پلار نکنه دا هنر درلود، څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي. دا په هر افغانستان کې په هر کلی هر ولایت کې خپل خلق دي. لکه اوس موږ د سر د پکتیا د زازیو کیسه وکم، نو په سلګونه کورنۍ داسې شته چې هر کله خپل یو هنرمند یو هغه خاندانی هنرمندان او دا خلق لري. همداسې کابل کې که یوازې د خرابات کوڅې کیسه درته کوم، په زرګونه انسانان هنرمندان دلته اوسیږي. نو دا سړی نشي ویلی. ما ځکه دوه کټګوري وښودل چې اوس خو ټول کریډیټ په ټولو کارونو کې هنرمند سندرغاړی اخلي، اما د دې تر شا خو یو ټیم وي، یو کار وي، د حالاتو غږونکي وي. نو په دې اساس دقیق شمېر نشم ویلی. که داسې ووایم چې تر یو لک یو نیم لک دوه لکه انسانانو پورې په افغانستان کې اوس هم هغه خلق دي چې پرته له هنره بل هیڅ نشي کولای.
او دا وخت ته ګودر جان په اسلام آباد کې یې څو میاشتې وشوې، نو دغلته ساده ژوند او د هنر لپاره امکانات برابر دي؟ بس شي بوختې یا غواړي بچ اسلام آباد کې پاتې شي کنه کمې بلې خواته د وتلو په دغه کې په هڅو کې؟
دلته خو د نورو وختونو په پرتله موسیقي ته ډېر وخت لرم، خو امکانات هغه بره چې مخکې اوس خو دلته فقط د شپې ورځې سبا کول دي، کار څه نشته، فقط ځینې درسونه او د موسیقۍ کې ځینې نوي نوي سیزونه چې ما ورته پام وي هغه راسته کوو او درس وایم. موسیقي د امکاناتو له وجې ورته ډېر امکانات ورته نه لرم. دومره کوی شم چې یوه سندره دوه سندرې. او بل خبر دا ده چې دوستان ملګري نور هیوادونو کې شته دي چې دوی حمایت کوي، مګر تر اوسه پورې زما یو خوی ده چې نشم کولی د چا حمایت جذب کړم. نو پلان خو دا نه ده چې دلته پاتې شم. کوم هڅې چې ما پیل کړي دي هغه روانې دي. انشاءالله یو څو وخت نور به هم دلته یم، ګورو به څه کېږي.
او تا په سندره کې وویل چې زهره د خپل خپلوانو له وروره له موره له پلاره لري، نو وطن کې چې د کورنۍ پاتې ده هغوی په څه حال دي؟ ستا خو به سره رابطه وي؟
هغوی ښه دي. زما په کورنۍ کې ټول داسې خلک دي چې ورونه مې پلار مې چې دوی طبابت سره سره کار دی. پلار مې یو متقاعد ډاکټر دی او خپل درملتون لري، او ورونه مې همداسې خپل خلکو خدمت کې دي. دوی داسې په ټولنه کې داسې شهرت یا داسې څه نه لري لکه یا موسیقي کړي یا سیاست کې دخیل وي، داسې نه دي. دوی آرامه دي، خو د دوی پاتې کېدل هلته زما لپاره یو ډېر لوی تشویش دی، ځکه باور نه دی په کار. اوس خو دا هر څه کوم زه به کوم، مګر داسې ډېرې کورنۍ د یو بل فرد لپاره ډېر ځورول شوي. زما تشویش خو شته دی، د لریتوب خپله تشویش دی، نو راتلونکي ته به ګورو چې هغوی د پاره څه کوی شو.
ستا ته راتلونکي غواړو. ګودر جان ډېره زیاته مننه. ستا سندره مو ورده نوې په دې هیله چې اوریدونکو یې د دوی به هم خوښ شوي وي. او ستا یو بل ملګری میر خان سره دا وخت د ټلیفون په لیک راغلی دی، هغه ته به هم نوبت ورکوو چې د هغه خبرې او تاثرات واورو. خو تا سره به خدای پاماني وکړو. ډېره زیاته مننه چې وخت راکړه. اوریدون کو د مشال ریډیو هارون بچا هنری غړی دا نن مو دا ځانګړي خبرونه راوړې او په دې کې مو افغان هنرمندان هغه چې له هیواد د باندې دي ملمانه کړی دي او نن داسې ورځ ده د اگست 15 ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. نو موږ په دغه هیواد کې هنر سره چې په دې یو کال کې څه پیښ شو هغې ته کتنه کوو. همدغه خواست مو عبدالغفور لیوال چې د هیواد یو منل شوی تکړه لیکوال دی، شاعر دی، شنونکی دی، لاغه مې غوښتي وو چې موږ ته خپل تاثرات راولېږي. نو د غفور لیوال صاحب دا خبرې اورو تر هغې وروسته بیا امیر خان را سره ملګری شي.
په تیر یو کال کې د افغان فرهنګ او هنر لپاره تر ټولو تور، تیاره او بد کال د افغانستان له سقوط څخه وروسته په زرګونو سندرغاړي، انځورګران، د تیاتر ممثلین، د سینما کارکوونکي، لیکوال، شاعران او د افغانی فرهنګ او هنر د ټولو برخو نمایندگان او فعالین له هیواد ووتل. همدا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرت او کډوالۍ ژوند تیروي او له بده مرغه د خپلو هنري پنځونو دپاره رواني او مادي او محیطي امکانات نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه رسنۍ له پښو غورځول شوي دي. هغه هنرمندان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی دپاره نه یوازې دا چې د هنري فعالیت او هستونو او تولید امکانات نشته، بلکې د هغوی ژوند هم په خطر کې دی. له بده مرغه سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو بیلابیل غږونکي په بیلابیلو ولایتونو کې سپک شوي، اهانت ورته شوی دی، وهل شوي، ډبول شوي او حتی وژل شوي. د وسلوالو لخوا د خلکو د ودونو په محفلونو باندې تیری شوی دی او سندرغاړي ځورول شوي دي. د هنرمندانو شخصي حریم خوندي نه دی. هغه انځورګران یا نقاشان چې زیرو نقاشي کوي د هغوی آثار د له منځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان د نقاشۍ هغو آرشیفي ارزښتونو او موادو ته ده چې د افغانستان په آرشیفونو او ګالریو کې وجود لري. د سینما او تلویزیون آرشیفونه تر کلک ګواښ لاندې دي، موزیمونه له ګواښ لاندې دي. زه فکر کوم چې یوازینی کار چې اوس کولی شي افغاني فرهنګ ترې وبریده له کامل سقوط څخه وژغوري هغه د بهر میشتو فرهنګیانو یوه هڅه ده چې پر یوه محور سره راټول شي او یو نړیواله مؤسسه رامنځته کړي که نړیواله ټولنه ورسره یو مقدار مرسته وکړي او دوی پخپله هم د افغاني فرهنګ د بیلابیلو هنري او ادبي برخو د نجات لپاره سره لاس یو کړي. زه فکر کوم چې تر هغې چې په وطن کې دننه یو ځل بیا د هنري فعالیت لپاره زمینه مساعدیږي، د هنر او ادبیاتو او فرهنګ د ځینو برخو د ژغورلو امکانات به مو رامنځته کړي وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال اوریدونکو تاسو خبرې واورېدې چې په دغه تیر یو کال کې چې پر کابل طالبان واکمن دي، دغه له افغان هنر او فرهنګ سره څه شوي دي یا افغان هنرمندان له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دغه اړه خپلې خبرې موږ ته کړې وي. او سره سره میر خان چې دی د افغانستان یو ځوان او پیژندلې سندرغاړی دی او د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی، له دوبۍ په ټلیفون را سره دی. ستړی مشه میر خان، اومدنه چې وخت راکړ.
سلامونه بچا صاحب تاسو ته او ستاسو ټول اوریدونکو ته د نوي ډک سلامونه وړاندې کوم او ډېره مننه زم خبرونې ته راوغوښتم.
او نو موږ خو خبرونه ستاسو لپاره جوړه کړې وه چې دا 15 اگست یو کال پوره شو چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي. ستاسو له افغان هنرمندانو موږ واورو چې دا یو کال په څنګه تیر شو، څه احساسوي؟ نو ته خو دا وخت په دوبۍ کې څه شی ژوند دې څنګه دی؟ په دې هیله چې خبرې یو څه کارونه به روان وي.
شکر ده په هر حال باندې ژوند که څه آسانم نه ده، لسره بیا ژوند پیلول، هر څه پریښودل، بیا له صفر نه هر څه شروع کول همیشه ستونزمن وي، خو بیا هم سړی باید په هر حال باندې شکر وباسي.
دا دغه کابل کې چې حکومت بدل شو، دغه یو تحول رامخته شو، طالبان ورغدل حکومت یې ونیو، نو موږ بل تاسو سره خبرې هم کولې دي خبرونه، ته به هم زموږ راتلې مشال ریډیو باندې به ستاله حال خبرې دو، ستاله کارونو به خبرې دو، چې دغه وخت کې ته له ملي ټلویزیون سره د یو سلاکار په توګه تا کار کوو، ځینې برنامې د لرلې او التم کارونه کول، فعال ژوند تیرو، نو هغه وخت څو چې دا ناسا په کیسه بدل شو په کابل کې، تا غنی هغه وخت هم د ملي ټي وي سره په کارو بوخت وي، او دا هغه وخت هغه خپل فعالیتونه را تلګ دغه کې را په یاد کی.
زه د معمول په سیر جمعې پورزم ما کار کوم، نو د جمعې پورزم دفتر ته ولاړم او یو څه کارونه مې راغونډ کړل، او ما چمتووالی د استقلال د جشن د خبرونې لپاره نیولو، که څه هم خبرونه د دننه مخکې ډیره لوی پلان کړی و چې خبرونه به ډیره ستره وي، خو بیا بعضې امنیتي ستونزې وې، موږ ته وویل چې خبرونه باید وړه وي، غټه خبرونه نه وي، په یو سالون کې یا حال کې وي وړه خبرونه. نو زه دغه په کارو چې بوختم، ما خبرونه پلانوله چې خبرونه به سره کوم وي، او بس شپه شو سبا چې شو هر څه بدل را بدل.
تاسو داسې کوم احساس، داسې کوم په یو څه پوهېدې چې دا حالات ګنې بدلېږي، یا دغه خوا ته خبر روان ده چې دا جمهوري حکومت په چپه شي او طالبان به د دوی پر ځای کینی، داسې کوم خطر دې احساسو که نه؟ دا ډېر ستاسو لپاره هم یو ناڅاپي وشو هر څه.
ډېری افغانانو فکر نه کوو چې داسې ورځ به راشي چې په یو شپه کې به هر څه په بل مخ وي. دا بعض دوستانو سره چې موږ کې ناستو، هغه به همیشه راته ویل چې جلال آباد هم ونیول سي، د جلال آباد نه کابل پورې راتلل به هم دوی ته تقریبا درې میاشتې یا دوه میاشتې ونیسي چې دوی کابل ته راننوځي. نو دغه موږ ته موږ خو بیا پخوانۍ تجربه هم نه درلوده، ډېرو مشرانو خو دغه ورځ پخوا هم لیدلې ده، او د دوی د تېرو تجربو نه علم سره اخیستی و، هغه دا اوس دوه درې میاشتې به ونیسي که دوی جلال آباد ته هم راورسېږي او غزنی ته هم راورسېږي. او موږ ځوانان خو په همدغه فکر کوو، او نه ځکه چې زما کار ډېر په د دولت په چوکاټ کې وو، او زما خپرونې به دولتي وې، نو همیشه څه به ما داسې کومه خپرونه پلانوله، به مې جوړوله، نو زما به د امنیتي ارګانونو سره ملاقاتونه کېدل، د دوی سره به هم جلسې وې، او په دو کې زما د دوی هغه ډاډګیرنه به څه ماته راکوله، او امنیتي تدابیر څه به نیول، دغه نه ماته هم دغه علم حاصل کېده چې دلته ستونزه به په دې وطن کې دغونه زر نه راځي، ځکه زموږ سربازانو قرباني ورکړې ده. موږ چې موږ هلته وو، موږ پرې ویاړل، نن هم پرې ویاړو، سبا به هم پرې ویاړو، موږ سربازانو ډېره لویه قرباني ورکړې ده دې وطن ته.
دا هنر سره په یو کال کې څو شو بیا تا بیا څو وخت پریک لوکړه، یا دې ته ال شو چې بس اوس نور دلته ژوند نه کیږي، هنر خو بالکل نه کیږي، اوس بس خپې وباسه کنه، داسې څو داسې کم حالات یا څو وخت داسې را جوړ شو چې ته دغه کار ته ال شوې؟
ما په دې څه کابل ته راننه وتل، نوې حکومت دې راننه وتل کابل ته، ملي ټلویزیون ته ولاړل، نو زه فکر کوم په هنرمندانو کې د ټولو نه اول ځان ما ولیده، ځکه چې دوی د ملي رادیو تلویزیون د موسیقي برخې ته ورغلي وو، او هلته ما یو څه خپل شخصي د موسیقي وسایل هغوی ته ډالۍ کړي وو، دا تاسو وکاروئ تر څو چې موږ نور درته اخلو، او هغه دوی مات کړل ټول. نو دغه انځورونه چې په هغه شپه ما ته راغلل، دا فکر کوم چې دا د سقوط په درېیمه یا څلورمه ورځ وه، نو زړه مې ډېر مات شه، ځکه چې هغه ما ډېر په مینه اخیستي وو، ډېر په محبت مې اخیستي وو، او هنرمند خپل د موسیقي د وسایلو سره بې انتها مینه لري، دا هر رښتینی هنرمند په ده باندې پوهېږي چې هغه څونه په هغو پام کوي، څونه ورسره مینه کوي، څونه یې په قدر کوي. خو هغه انځورونه چې ما ته راورسېدل، نو بیا ما پرېکړه وکړه چې ښه یعنی وسم په دې وطن کې هنر او هنرمند ته ځای نشته. نو بیا مې یو څو شپې نورې هم تیر کړې، یو هفته نورم وم، تر څو چې مې خدایي لاره پیدا کړه، یو ملګری را سره مرسته وکړه او د افغانستان په موټر کې څنګه چې ما د وطن نه په وتلو سره وطن په خدای سپارم سندره وویلې، نو هغه قصه کټ مټ زما د وتلو قصه ده. همداسې مې یو بایک پشاو او په موټر کې د افغانستان نه ووتم، ازبکستان ته ولاړم، هلته سرحد نه خور واوښتم او بیا د ازبکستان څخه امارات ته راغلم.
نو ته یوازې وتلې امیر خان که کورنۍ دې لا هم هلته په افغانستان کې ده یا ورسره د رابطې کیږي کالته وي؟
زه اول یوازې وتم، خو اوس مې کورنۍ هم ټوله په دوبۍ کې ده.
ښه، او دوبۍ کې چې ته وي نو ستا خو دغه ایونت مینجمنت او په دغه چارو کې ته دغه لرې کارونه دي کړي دي، یو سابقه لرې، نو اوس هم په دغه کارونو بوخت کې نه هنر ته هم وخت ورکوي، سندرې کمی لګیا جوړوي؟
دوبۍ ته راغلم، بیا د خوشبختانه مې اول د دوبۍ ایکسپو کې کار وکړ، دې سره ایکسپو په اداره کې مې ورسره کار وکړ، تر مارچ پورې هغه سره بوختم. دغه نه بعد یو څو میاشتې نور مې خپل کاروبار، خپل کوم شرکت مې څه درلوده ورته مې په پښو ودرو، او سخت کال به زما د خوږ ملګري هنرمند شفیق مرید په مرسته هغه د بزنس په اصطلاح کې شراکت ورته وایي، نو دې وار به د افغانستان کلی په ګلوبل ویلج کې په شریکه مخته بیا خیر.
ډیر ښه، یو خبر زما کتره ته په معلومات راکې، دا تا خو د ملي ټي وی هغه د موسیقۍ برخه یاد کړه چې هلته د طالبان لاړل لول، هلته دغه موسیقۍ آلات مات کړل. په کابل کې دا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم اداره هم و چې دغه ډاکټر رحمت سرمست مشري کوله، او هغه یو خپل یو ملي آرکسټرا یې لرله، هلته به ځوانانو هلکانو جینکو دوی به زده کړې کولې. هغه انسټیټیوټ ته هم ګرندې ورغلی وو او هلته هم د موسیقۍ آلات مات کړي وو، او کداره ته هم وایي چې هغه د ملي آرکسټرا چې وو هغه بیا له هېواده خو وتلې ده. دومره خو خبرې زما په خیال چې یورپ کې چرته ده، خو چې په څه حال دي هغه ځوانان جینکۍ هلکان اوس هم د هنر په برخه کې دغه دي فعال دي که نه؟
هو، دی بیا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ته ورغلل، هلته هم د موسیقۍ وسایل مات کړي وو، او هغه شاګردان بیا یو مدابات د پرتګال سپانسر کړل، تقریبا 200 شاګردان دی پرتګال ته وستل، هلته ورته انسټیټیوټ جوړ کړای. خو زه فکر کوم چې له هغه ځای څخه هم ډیری ځوانان شاګردان سو هغوی د اروپا نورو هیوادو ته تللي دي، پرتګال هم پریښی ده، او زه فکر کوم چې استاد سرمست په دغه هڅه کې ده چې د آرکسټر بیرته په پښو ودروي تر څو هغه شاگردان په بیلابیل ځایونو کې خبرونه ولري.
امیر خان، راتلونکي ته څه څومره هیلې لرې؟ څه به وشي که دا حالت هم داسې دوام به وکړي که نه؟ یو څه هیله شته چې لږ تر لږه د افغاني فرهنګ، پښتو موسیقي، هنر که دا کوم هنرمندان چې د باندې دي، څنګه چې لیوال صاحب هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په اوس وخت کې خپل کارونه دغه کې منسجم کړي او ترمنځ هماهنګي پیدا کړي او ځینې کارونه په شریکه وکړي، دغه امکانات لري یا کومه خوشبینی ویني؟
بچا صاحب، زموږ خو د فرهنګیانو وظیفه دغه ده چې فرهنګ ژوندی وساتي، او مونږ څونه څه توان لرو په دې سختو شرایطو کې. زه په دې ښه خبر یم او ملت دې په دې خبر وي، زموږ وطنداران دې په دې خبر وي چې یوه سندره لګښت غواړي، او په دې حالتو کې چې موږ هر څه پریښي دي او راغلي یو، نو موږ که د یوې سندرې هم جوړول هم فکر کوو، نو دا په دې معنی ده چې موږ د خپل نس نه یوه ټوټه ډوډۍ سره ډالۍ کوو. فرهنګیانو دغه وظیفه ده، دغه مینه ښکاره کول دي. موږ تر څو چې ژوندي یو هنر ته به خدمت کوو، د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتو. دغه یوازینۍ لاره دغه د پاتې ده چې په خارج کې موږ کار وکړو، سندرې جوړې کړو. دا اوریدونکو نه مې دغه هیله ده چې خپندان ونازوي. دغه وخت کې ډېر زیات ضرورت لري ورته، جلا وطن سوي دي، هر څه یې پریښي دي. هغه کوم هنرمندان چې په افغانستان کې د خدای مو د هغې د حاله مه خبروه، هغو په حال باندې موږ خبرېږو. ډېره بېچارهګۍ کې دي، څوک رنګ مالی کوي، څوک کورونه پاکوي،
څوک د ګاز دکانونه جوړ کړي دي ګاز خرڅوي، څوک تیل خرڅوي، چا ریړې اخیستې ده نخود او کشمش خرڅوي، او څوک خپل لکور کالی خرڅوي تر څو خپل بچو ته ډوډۍ ورکړي. نو د هنرمندانو سره په وطن کې مرسته وکړي، بعضې اتحادیې شته چې د هغو له لارې تاسو ورسره مرسته کولی شي تر څو موږ وکولی شو ټول یو ځای د افغانستان فرهنګ ژوندی وساتو.
ډیره مننه امیر خان، ژوندی او ګړندی راته اوسې، خوشحاله اوسې، وخت راکه موږ ته بیا هم. ډیره مننه، آباد اوسې. اوریدونکو، د امیر خان یو سندره چې د سولې ته ویلې وه، هغه وخت چې په کابل کې جمهوري حکومت و، د سندره به واورو یوه ټوټه، او بیا به د افراسیاب خټک صاحب خبرې واورو چې موږ ته رالیږلي دي، او ورپسې بیا امجد شهزاد له ملکنډ را سره به ملګری وي. اردوونکو، د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی را ځانګړي خبرونه ده. اوس په خبرونه کې د افراسیاب خټک چې دی، هم شاعر دی، لیکوال دی، سیاستوال دی، د نه هم خاص کړو چې دا د طالبانو چې یو کال د واکمنی نن پوره کیږي، نو په دغه حواله چې هنر سره سپیښ شو او دی ورته څنګه نظر کوي، د چن شنون کې دی په چاروی نظر وي، نو د موږ خپل تاثرات را لګري دي د خټک صاحب د سرګندونې به وګورو.
زه د ریډیو مشال ډیر مننه کوم چې په افغانستان کې ورپېخ انساني ناورین باندې، او خصوصا تیر یو کال په شیرو شهیدو مسلو باندې دا نن پروګرام کوي، او ماته هم د یو څو ماتو ګډو خبرې کولو موقع راکړی ده. ارستاد چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانستان کې په وقفې وقفې سره کېدونکي جنگ ډېرې شدیدې مسلې جوړې کړې دي. خدا خصوصا تیر یو کال کې چې کوم نورین یا تراجیدی یا المیا رامنځته شوې ده، هغه تر ټولو زیاته خطرناکه او شدیده ځکه ده چې افغانستان کې حکومت، ریاست یا دولت سقوط کړی دی، او هلته کې هیڅ قانون، هیڅ نظم، او خصوصا د افغانانو لپاره هیڅ، یعنی د هغوی مسؤلیت یا ساتنې لپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی، او لکونه افغانان خپل وطن پرې خودو باندې مجبور شوی دي په بدو حالاتو کې. په دې کې خصوصا ښځې، ماشومان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. نو دغه نورین یا دغه تراژیدي چې ده، د دې یو اړخ فرهنګي دی، یعنی شعر، موسیقي او نور هنرونه، ښکلي هنرونه هم د دې تراژیدي ښکار شوي دي. افغانستان او افغان پښتون وطن که سړی وګوري، نو دلته د جغرافیا داسې وه، لرغوني تاریخ که سړی وګوري، چې دلته د شمال نه جنوب ته هندوستان د تلو لار وه، او دلته ډېر جنگونه او تړاکونه راغلي دي، او د پښتنو افغانانو وطن یې ریز مریز کړی دی. دې سره زموږ تهذیبي حافظه، تمدني حافظه چې ده، په دې کې هم شلون راغلی دی، او مونږ نن پخوانی خبرې خطا شوی دي، هیرې شوی دي. د ګندهارا تمدن د دې ډیر روڼ مثال دی چې تاسو ګورئ چې د پېښور، سوات، او ننګرهار او کابل او بامیان پورې او خور تمدن شو هغه د ورستو راتلونکي جنگونو په وجه زموږ نه خطا شوی دی. او بیا قبایلی ټولنه وه د پښتنو ټولنه قبایلی پاتې شوې ده، نو دا شفاهي تمدن یا زبانی تمدن و، یعنی خلکو کتابونو په ځای باندې زبانی خبرې کولې او یو نسل نه بل نسل ته اوښتې. نو په دې کې بیا زموږ ولسی ادب ولسی شاعری او موسیقي ډېر رول لوبولی دی او ډېر زموږ خبرې چې دي هغه په دې ولسی ادب کې یو کل نه بلکل ته رسېدلي، بلکې سوونه کاله په مخ راغلي دي. نو که تاسو وګورئ نو د پښتونخوا او د افغانستان فطري چاپېریال غرونو سیندونو سردرو تړو تیګو سلو ساندو سندرو شجرو انانو رواجونو او متلونو له مخې مونږ د خپلې ملي روحیې ټاکنه کړې ده. دغه ملي روحیه بیا زموږ په ولسي ادب کې خوندي پاتې شوې ده، چې هغه په لنډۍ چاربیت بګتۍ نه علاوه موسیقۍ کې هم شامله پاتې شوې ده. نو لہذا مونږ لپاره د موسیقۍ او د شاعرۍ اهمیت ډېر زیات دی. اوسنۍ درجې کې بدقسمتۍ سره زموږ د شاعران او موسیقاران او د هنرمندان ډېر مشکل سره مخامخ شوي، ځکه چې موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی یوویشتمې پېړۍ کې او خلک مجبور دي چې پېښور ته او نورو ځایونو ته راغلي دي. نو ما یقین دی چې پښتنو فرهنګ به یوازې د خپلې مظلومیت خبره به نه کوي، بلکې مبارزه به کوي د جنگ خلاف، د تشدد خلاف، د خشونت خلاف، لکه چې تیرو څو کلونو کې کړې ده. او امید دی چې دی به افغان پښتون به د دې نورین هم داسې راوځي لکه د سکندر، چنګیز، تیمور، بابر، اورنګ او د فرنګ د نورینونو راوتلی دی.
د پښتون افغان وطن د فرهنګ، کلتور، موسیقۍ، د ارزښت او دا اوس چې د دغه هر سروان دی په دغه سیمه کې په دغه اړه مو د افراسیاب خټک خبرې واورېدې. اوس راسره اورېدونکو امجد شاهزاد چې دی د ملکنډ تاڼۍ کلي دی، پېژندلی شاعر او لیکوال دی، سندرغاړی هم دی او دی بیا په وروستیو کې د ځینو ملګرو په مرسته د هغو هنرمندانو لپاره، د افغان هنرمندانو لپاره چې په وروستیو کې پېښور ته کړه شوي دي په کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته، هغوی ته یو څه ستونزې جوړې شوې. نو شاهزاد صاحب او ملګرو یې د هغوی لپاره هلته غږ پورته کوي، احتجاجونه یې کړي وو، لاریونونه یې کړي وو. نو شاهزاد صاحب ستړی مشي خبرونه ته مننه چې وخت یې راکړ مونږ ته. شاهزاد صاحب ما خو خبرې به تاسو سره ډېر کوو خو وخت را سره لږ دی، یو بل میلمه به هم مونږ د جرمني نه اخلو. نو که په لنډه توګه راته ووایي چې دغلته اوس حالات څنګه دي، تاسو چې کوم یو مبارزه روانه کړې وه چې دغه پېښور ته کړه شي هنرمندان یو څه آرام ژوند وکړي، د کار روزګار فرصتونه ورته برابر شي، په هغه چارو کې تاسو څومره بریالي شوي او دغه هنرمندان اوس دا وخت په څه حال دي؟
په دغه یو کال کې خو ښه پوره پرمختګ شوی دی د هغوی د ستونزو په هوارېدو کې. اوله کې ډېر مشکلات وو، ډېر ستونزې وې په هر حواله، وې د انتظامیې د اړخ نه هم وې او داسې مالی ستونزې هم وې او نورې کیسې وې. اوس د فضل دی د الله چې دغه ټولې مسلې تقریبا د ډېر حده پورې هوارې شوي دي. د هغوی د زیږی ستونزې هوارې شوي دي. د هغوی د هنري هلو ځلو د فعاله کولو دپاره مونږ چې کوم د نورو ملګرو په مرسته کومه منصوبه جوړه کړې وه هغه پلې شوې ده. دغه هنرمندان اوس زموږ په پښتونخوا کې خپلې هنري هلې ځلې کوي. دلته کې خادوله خوشحالوله چې څنګه د دېزي هنرمندان دي، دغه خلک هم دي، بلکې زموږ د دېزي ځایي هنرمندان د ځان سره پکې کوم چې د دې نږدې ملګري دي، خامخا اړیکې لري خپل کې هنرمندان. نو هغوی د ځان سره بوزي هم که سندرغاړي دي، کارکسترا ده، او که د دې سره تړلي نور شبکې دي، کیسې دي، هغه ټول په روزګار شوي دي. ځینې انتظامي ستونزې په دا وروستیو کې وې د پښتونخوا د انتظامیې د اړخه. نو هغه کې مونږ چې دغه احتجاجونه وکړل، لاریونونه مو وکړل، نو هغه ستونزې هم د ډېره حده پورې هوارې شوي دي. دوی ته د ایوین د طرف مونږ کوشش کړی دی چې ټولو ته د دې چې کوم کارونه وي چې هوا سره وي، چې کوم انتظامي ستونزې دلته نه وي، بیا هم دغه دي چې بې ځایه شوي دي د خپلو ځایونو نه. نو هغسې آرام ژوند خو دلته نه شي کولی. مونږ اوس هم هلې ځلې کوو چې هغوی د کوم چې بهر تلل غواړي چې بهر لاړ شي، یا دلته پاتې کېدل غواړي، یا فامیلونه دي ورسره، نو چې هغوی خپل ژوند په قرارو کې دلته په خصوصي توګه راغلي چې کومې معاشي مسلې دي، د معاش مسله ده، د روزګار مسله ده چې هغه حل شي، نو هغه لا وخت غواړي نور هم لکه سیستم وی وړې وړې شته چې هغه هواري شي او د هغې لپاره نور هم کار وشي.
په ډېره زیاته مننه شهزاد صاحب تاسو نه تاسو سره بخته پیمانی کوي، ځکه چې یو بل ملمر سره دی وخت را سره 15 منټه پاتې دي. تاسو سره خبرې ډېره زیاته کې دي شوې، خو بیا هم ډېره مننه چې پرونی تر راغلي. آباد اوسئ. اوس په ورزو اقبال ترناک دی، په جرمنی کې دی، د پیژندلې انزورګر دی، نقاشي کوي، رسامي کوي. ترناک صاحب ستړی مشي خبرونه ته خراغلی د مشال رادیو، مننه چې موږ ته وخت راکړ.
سلامونه سلامونه بچا صاحب ستړي مسي، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم تاسو سره ما.
بیره مننه، مونږ هم خوشاله یو. نو که تاسو راته په لنډه توګه وایي چې کله وچ جرمني ته راغلی یو، د ژوند او د هنر مو څه حال دی، څه امکانات دي دغلته، خو په دې هله چې ژوند مو خوي.
مننه بچا صاحب، دلته تقریبا تر یو حد پورې ښه ده، خو هغه څه چې موږ ارمانونه اوس موږ هیلې وې چې په خپل ملک کې د هنر په برخه کې پرمختګ و خواري ولا، هغه ټول عمل ته پاتې دي. یعنی تقریبا له نوي نظام څخه درې میاشتې تیرې شوې وې چې زه کابل پوهنتون ته ولاړم، ومې کتل زما ټول استادان تللي وو، تقریبا هغه د کار خلک، هغه تکړه پروفیسران چې موږ ورته تمې وې، موږ ورته هیلې وې، موږ به هلته یو څه زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل، هغوی نول. لغه وروسته مو تصمیم ونیو چې دلته د تعلیم او دغه د هنر د پرمختګ لپاره هم باید هجرت وکړو او ولاړ شو. سره له دې چې هلته ارزښت هم نشته او تر ډیره حد پورې ډیر هنري موضوعات اوس هغه هلته بند شوي وو او چا نه سوای کولای چې هلته هغه خپل کار په سمه توګه مخته بوځي. لغه هغوی څخه وبخښي.
او مننه ترناک صاحب. نو یو دغه موسیقي او هنرمندان دا خو لګه دا سخکارا سامله خبره وادي، لګ زیات زیان په خطر کې حساب وو د ملګرو چې موسیقي سره تړاو. تاسو بیا چې هغه ملګری چې انزورګری کوله، رسامي کوله، تاسو هم غني دغه فکر کوو چې را تاسو ژوند ته خطر پیښ شي یا تاسو به وزورول شي؟
دا د انزورګری موضوع چې دا اوس کومک د سی وایو چې دا سیاسي موضوعات یا هم هغه ورځنی اجتماعي موضوعات دي، هغه نسبت تر لیکلو په انزور کې ډیر واضح رسیدای شي. یعنی د انزورګری لپاره ډیر مبارزې کېدای شي او د غل لپاره ډیر واضح پیغام رسیدای شي. نو دوی تر ډیر حد پورې مخالفت خودلې د معاصر هنرونو سره، خودلې د معاصر هنرونو چې دي هغه نو بیا د ټولنې هغه اصلي او کره حالت بیانوي، ښکاروي او په هغه کې خپل پیغام رسوي. نو دا اتمن چې تاثیر یې درلودی او دوی به اتمن مخالفت خودی.
موږ سره چې غفور لیوال صاحب ته خبرې کړې دي، هغه کې هغه یو ستونزې ته اشاره کړې وه چې په کابل کې کوم د انزورونو ګالرۍ وي یا آرشیفونه، هغه دا وخت د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. نو تاسو هم دغه خطر احساسوي؟
بچا صاحب، دسې دسې یو خو د عمومي انزورګری د غسر به کېدای شي ډېر به مشکل ونه لري، مګر اصل انزورګری یا هنر چې د هغه د معاصر هنرونو برخه ده چې په هغه کې ټولنې ته یو پیغام رسي یا هغه مفهومي انزورګری، د غسر مخالفت ستا او روان ده تر ډېره حده پورې، ځکه هلته د چیرې یا هم د فیګور انزورګری ته اجازه نشته. نو تر ټولو ډېر پیغام چې رسول کېږي هغه د انسان په هغه چیره، په هغه احساساتو او د فیګور په حرکتو کې رسول کېږي، او دا به یو ډېر غټه ضربه وي. تقریبا په دغه شلو کلونو کې تر یو څه حده پورې یو څه خواري پکې شوې، ولا تر یو حده پورې ډېره نه، خو اوس چې زه ګورم زه وایم چې هغه به هم له صفر سره ضرب کې.
دا یو کال چې تیر شو د وطن له حاله خو موږ ټول خبرېږو، رسنۍ دي. تاسو کله داسې هڅه کړې چې دا څه چې وشو په یو کال کې دا د انزور کوي او خلکو ته وړاندې کوي د یو نه یو طریقې له لارې؟
لګیا یم بچا صاحب، تقریبا لس عمومي غټې تابلوګانې دي چې پر هغو باندې کار کوم. د خپل تیر یو کال دغه د مهاجرت دوره چې د څنګه راغلم دلته، څه رقم تیر شو او هلته څه وضعیت د له هنر سره کوم وضعیت روان ده، پر هغوی باندې کار کوم. چې تقریبا دوه میاشتې وروسته یو نندارتون ده دلته په جرمني کې، بیا وړاندې کوم له خیر سره جوړوم بیا.
سمه ده ترناک صاحب، بس موږ هم دعوت کړې جرمني ته درشو، ستاسو نندارتون کې ګډون کوو. ډېره زیاته مننه. خوشاله اوسې خوشاله اوسې اوریدونکو د مشال رادیو مهرباني. هارون بچا هنري ګړای و د ځنګړې خبرونه متاثر وړي و مونږ پکې هڅه وکړه چې په دغه تیر یو کال کې چې په کابل طالبان واکمن پاتې شول دغه هیواد له هنر سره څو شو هنرمندانو خبرې تاسو اورې دي د ځینو پوهانو هم. نو د خبرونه په پای کې د بریالي سمدیپ غږ دا یو سندره مدرت ساتلی لدی خوند واخلی او زهارون بچا بده نجات غواړم په مخه مخه
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.